قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلاست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است ګیروال صاحب د ورستي پښتني پټوګه تاسو د صحت په برخه کې د یو لړستونزو یادونه وکړه په دې برخه کې خپل اړوند اورګانون ته څکول وکړ دي ترڅو په دې برخه کې موجوده ستونزې حل او ټول خلک د صحت له حق څخه برخمن شي
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق د صحت د سړنې په اړه چې کړی وله موږ د تحقیق په ټولو مناطقو کې تر سره کړو او هغه موجوده مشکلات چې په دې زمينه کې یا په دې اړخه کې په افغانستان کې وجود لري هغه موږ ټول لاټول کو تحلیل هم کو او بل غبازي هغه پیشنهادونه چې کمیسیون دولت ته وړاندې کوي او نړیوال ټولنې ته وړاندې کوي تر څو په دې اړه کې جدي اقدامات پورته شي هغه پیشنهادونه د اول دا چې باید ډېر زیات کوشش وکړي چې تر څو موږ متخصص او باظرفیته کادرونه د صحت په بخش کې تربیه کړو یعنی هغه زمونږ د دولتي پوهنتون نه کدي او که خصوصي پوهنتون نه دي باید کوشش وکړي چې د طب پوهنځي د استادانو ظرفیت لوړ کړي او پورته بوزي او بره له ویزو د هغې پر علاوه سره د کوشش وکړي چې هغه مدرن او نوې ټکنالوژي چې د صحت په برخه کې په دنیا کې وجود لري هغه دوی له هغې سره آشنا کړي او هغه ټکنالوژي راوړي د افغانستان شفاخانو ته او د افغانستان کلینیکونو ته تر څو زموږ ډاکټران له هغې نه په استفاده سره د خلکو په خدمت کې قرار ولري او دوم دا چې دولت باید کافی بودیجه دې بخشته جلا کړي او کافی بودیجه دې بخشته ورکړي تر څو دې بخش کې توسعي برنامې یعنی لنډمهاله او اوږدمهاله برنامې منځته راوړي د ډاکټرانو او د خلکو د آگاهي د لوړتیاو په اړه باندې درېیم دا چې باید خاص قوانین په دې اړه منځته راوړي یعنی کله چې کوم څوک په دې اړه کې د کوم تخلف مرتکب کیږي یعنی بېکیفیته دواوي راواردوي او یا دا چې د تدریس په حق لکې خپل زیار نه باسي او کوشش نه کوي باید خاص قوانین منځته راوړي یا کله چې کوم صحي مرکز کې تعصب او تبعیض په نظر کې نیول کیږي نو هغه خلک باید محاکمه او مجازات شي او خاص قوانین په دې اړه کې منځته راوړل شي او درېیم څلورم دا چې باید یو دولت یو جدي کنټرول په دواو په وارداتو کې او د خوراکي موادو په وارداتو کې ولري هغه مواد او هغه دواوي چې رواردیږي باید د هغو کیفیت په نظر کې ونول سي ځکه او ګمرکاتو کې باید دغه دواوي چک شي تر څو صحیح او با کیفیته دواوي افغانستان ته راوارد شي دغه بعضي پیشنهاداتو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د صحت د حق د لوړتیاوي او د خوالي په اړه د افغانستان دولت او نړیوال ټولنې ته رای کړی وو
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم آیا کلم مو صوفیانه کلمونه د قوالی په چوکاټ کې اوریدلی
خایست زما د یار نه دی خبر تو که خبر شي پری بنو دی دغه درتو خایست زما د یار
قوالی د تصوفی ادب او موسیقي یو له محبوب ترین صنفونو څخه دی چې سلګونه کاله تاریخ لري د ساز او سرود له پردو سره یو ځای د عرفانی شاعری یوازې د حقيقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایی اقوامو کې مینوال زیات دي رازی وگمی جبر خیل تغوک شو.
دا سی ویل کیگی چی دا حقیقی منی پرنگ رنگ شوی دا موسیقی پا لومری زل پا افغانستان کی ویل شوی دا چی لحقی وروسته بیا یو شمیر نوروسی متسرایت کرده ده. د سوفیان کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کیږي. د کوز دلتا دوه داسې غږونه انتخابيږي چې یو نری او تیز وي او بل یې دروند او لوړ وي چې په ډیر سوز او ګداس سره یې وړاندې کوي.
منصور غنده پدارشی دار فصل مرغن خل می ودارشی.
د کابل په هنتون استاد سمی وحدت وای چی قوالی موسیقی د شرقی موسیقی یو له مشهور او خوندورو سنفونو څخه دی چی ځانګړي مینوال لري. نو موړی د دغه موسیقی په اړه وای:
قوالی د شرقی موسیقی هغه ځانګړی سنف ته چې له سوز او شور ډک سنف ته چې شرقی هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غنی. په قوالی موسیقی کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپاره دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه، التجا او خلوص سره یوځای کیږي چې اوریدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روښانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپایه سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري، بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
دا چې د قوالی سندرو موضوعات څه دي او د دغې موسیقۍ تاریخ تر کومه ځایه رسي بیا هم ښاغلی وحدت.
قوالی موسیقی صداغه ته د تصوف روحانی زمزمی هم وای. د دې موسیقي نه هدف ته تسي په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي. لومړی موجود امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچېدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و، بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږونکی و او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر و. له دې غلار نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه چې کله بیا ولاړل هندوستان ته، بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج شول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
د وحدت په خبره چې اوس هم یو شمېر صوفیانو او عارفانو په درګاو کې په ځانګړو شپو قوالي کېږي چې له ډېرو لرو سیمو ورته مینهوال راځي. دا چې د دغه موسیقي جوړښت څه ډول دی نو موړی په اړه وایي:
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سیم بندی له مخې قوالی داسې په زړه پورې سینب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګرم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان یې په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بلې ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې دی د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندې وي.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقۍ شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقۍ شته او که نه؟ که چیرته شته دی کومو سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد دی اردو له طرز نه یو دی قوالی سندره را کاپی کړی و، خوشیری پختو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندره شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
دی وایي قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحد الشهود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساس له پردو سره په داسې وجد او شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1996 زیږدیز کال د خپلې یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح ده.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقۍ د چې متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقۍ په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خښوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو ځای کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې پخپله د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډېر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندری دي او قوالی سندری زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې څېړنه هم کړې، وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را په دې خوا د هرې جمعې په شپه یو شمېر خانقاو کې قوالی کېږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي.
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی او یوازې څه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 650 نفر ګډون کوي او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه حلقې نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د دې تر څنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینوال دي، هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کېږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کوټه کې او همدارنګه په لاهور په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کېږي، اردو هم ویل کېږي او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کېږي.
د زیاتوي چې پروژې میاشت کې هم په ځینو خانقاو کې قوالی کېږي. احمدی په قوالی سندرو کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کېږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کېږي. داسې یو وخت ووي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کېږي. او د مکان څخه یې مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کېږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنې سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کېږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د خاغلی احمدی په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سراهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلی دي او تر ټولو مشهور استاد یې رحیم غفاری دی. همداراز یو شمیر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینوارې، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلی دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپخوانیو او پیژندل شوو سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندری ویلې دي. نو ما وړای وای
قوالی عارف امیر خانم
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالان نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
شرف ناشی دغه تاج د بزرگانو پسر بویا چې خبر درحمان ناخلی یار بدکا چې خبر درحمان ناخلی یار بدکا بادشاہان لگدایانو خبر بویا بادشاہان لگدایانو خبر بویا پزیارت دا شهیدان
درنو د پښتو قوالی موسیقي د پرمختګ او لاغوړی دا په هیله موږ نن نه خبرونه پات رسو. کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
بلبل مینا وای فلدا بجبا